پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند وای د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړی چې شورا د 13 دسمبر میاشتې په 14 په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. اګلند چې کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 500,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 469 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د راپورونو له مخې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې تر 1.5 زیاتو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک وویل چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپورونو له مخې اوس مهال د تهران په پوهنتون کې 420 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې یو سلو څلوېښت ښځې دي. ټاکل شوې بیلاروس او روسیا راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته چې منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د راروانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15 پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. بیلاروس ویلي د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دې هېواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال شي. بیلاروس دا هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړي دي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي. کیشی دا به د جاپان د صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د جاپان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل په دې کتنه کې به د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړي. ټاکل شوی د امریکا او جاپان مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون پر امنیتي چیلنجونو بحث وکړي. په پام کې ده جاپان سږ کال د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې د سرمشریزي کوربتوب وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان اګلن وایي د طالبانو له لورې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی؟ له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو په د کرلو څېړنه پیل کړې ده.
یا یوه نوې ټکنالوژي راوړي هغوی ته خلکو ته یې ورسوي، یوه نوې پوهه راوړي هغوی خلکو ته یې ورسوي. دا نوښتونو په هغه دي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر جان ایګلن وایي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریزو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړې دي. د ناروی د کډوالو شورا مشر چې کابل ته تللی دی له اسوشیټد پرس اژانس سره په امریکا کې ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې له هغه غواړي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. نور د امید ظهیر مال په رپورټ کې
د ناروی د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو د کار د بیا پایل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسسو کې د جنو خوځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ورستیو کې رسنیو ته ویلي دوی د پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروی د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي ځکه د دله قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپل مرکه کې زیاته کړي که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو هیله لري چې سفر به یې ملا حبت الله ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوه نورو مرستندویو مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوي لیکلي په کابل کې ځن یو طالب مشان ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته خپل کارونو ته ستنې شي. خدا پریکړه په کندهار کې د دوی رهبرۍ کړي. د ان آر سی مشر هم د طالبانو خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې او ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو دوی چارې ګډې وډې کړې دي. هغه زیاته کړي هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده لیوال دي چې هغوی بیرته خپل کارونو ته ستنې شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپل ټویټر باندې یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له خزینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان خزو تمرستي نشو رسولای او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه هغه ویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو تمرستي نشو رسولای.
جان ایګلند واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو کار او نورو برخو کې شوی ژمنې ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمنې شوی وي خو موږ ګمراه کړل شوی یو. هغه زیاته کړي د افغان جون او خزو د زده کړو کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی دراتون کې پر وړاندې لوی تیروتنه ده. ایګلند زیاته کړي دوی یعنی طالبان لموږ غواړي چې له خپلو خزینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکوو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو سرپنا او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی دی. تمه ده د ناروی د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او خزو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. جان ایګلند داسې مال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د هغه د سفر موخه هم په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار د بندیز د پریکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امرید چې د ناروی د کډوالو شورا مشر جان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوی بندیز د لری کېدو د هڅو په ترڅ کې به کندهار ته لاړ شي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه نن یو ځل بیا دغه بندیز نه منلو او وړو باله. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه د جمهوریت نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکه کړو خیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتل چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومان باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشکې په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشرم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي له طالبانو له مشر سره هلته وګوري. خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدو کاتو پاړه. که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کېږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کېږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نه آمده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پیږي سه هیڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه بنسټیزي او تبعیزي سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري، هغوی ته به سوي چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي. او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي، هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي. همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانان له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 30 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ د لاسه ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمه نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدي څه باندې 40 ملیونه ډالر ارا اونې هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دینا څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بر بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یاست متاسفانه.
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي. ستاسې کوم ملک ته کومک کوي؟ هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیزي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباع د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبری باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د خزینه چارو د یو فعال او د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګی غریشین کیکړو خیل و چې د طالبانو لوري پر غیر دولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د بندیز د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
په کابل کې سردار محمد داود خان د 420 روغتون یو شمېر خزینه ډاکټران او روغتیا پالان ادعا کوي چې له دندو د طالبانو د چارواکو لخوا له دندو لرې کړی شوی دی. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
بون کې روی مجاهدین
ته هم د طالبانو چلن له موږ سره خنه و، مو کوزو ته په ډیر سپک نظر قتل کېده، خو د ټولو ستونزو سره بیا هم حاضر کېدم او دندې ته تلم.
موزر بودیم که بریم وظیفه می رفتیم.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون معالجه ډاکټر ده، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. دا وایي دوه میاشتې کېږي له دندې ګوښه شوی او 15 میاشتې مخکینی ماشونه حمله نه دي ورکړ شوي.
شخصا خودم 21 سال تحصیل کردیم و به یک امید تحصیل کردم که ما فردا روز بتونم به جامعه خود خدمت.
شخصا ما خپل یو وشت کال زده کړی، هیله می درلوده چې بل ورځ به زه وکولای شم خپل ټولنه او هیواد ته خدمت وکړم، کورنۍ سره مې مرسته وکړم. که څه هم یو وشت کال می زده کړی، شپه او ورځ می زحمت وستلای، خو هغه وخت مو هیواد ته هیله ژوندې وې. له بده مرغه اوس مو ټول خوبونه او هیله پاتې شول.
مردم باشیم متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی من بست.
دا ډاکټر وای دوه میاشتې مخکې د سردار محمد داود خان روختون د قراول مخې ته لدی او د نور همکارانو څخه چې دې په خبر ټول ټال 240 کسان وسړي او خځې هم پکې ډیر وو د خولي کارتونه واخستل شل او نور دندو ته پرې نه خدل شول. د دغه روختون یو بل متخصص ډاکټر هم ورته خبره کوي دا هم چې نه غوړي نو مې د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې واخستل شي. وای
در دولت پیشین بچی مشکلاتی که مادر
په تیر دولت کې مو په ډیرو ستونزو سره زده کړې کړې وې، زیار مو وګاله او په څه ستونزو وتوانېدو دندې ترلاسه کړو، خو د جمهوریت سقوط پسې موږ ډېرې ډاکټرانې او متخصصینې له دندو ګوښه کړو،
متخصصین را از شفاخانه اخراج کردن.
په ورته وخت کې د سردار محمد داود خان د 423 روغتون د نسایي برخه یو نرسه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي کلونه تجربه لري، زده کړې هم کړي خو اوس د کور څلورو دیوالونو ته ناسته ده. دا مېرمن زیاتوي کور یې هم کرایي دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل کور یوازنۍ ډوډۍ ګټونکې هم دا وه.
بعد از مدت 1.5 سال ما را از وظیفه جواب دادن او خانه نشین کردن.
وروسته له 1.5 کال مکته سواب را کړ چې نور موږ تاسو ته اړتیا نه لرو. همدا د ښځو سره تبعیضي چلند دی. په داسې حال کې چې افغانستان موږ ښځو ته اړتیا لري خو موږ نشو کولی ورسره مرستې وکړو.
چیزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
دا هم وایي چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته د څو میاشتو ماشونه ور نه کړل او بالاخره له دندې ګوښه کړه. په ورته وخت کې د دغه روغتون یوه بله ډاکټره بیا ادعا کوي چې د طالبانو چلند له ښځو ډاکټرانو سره سم نه و نو ځکه دې خپله استعفا ورکړه. دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي. وایي په لومړي سر کې زموږ 50% او بیا 80% ماشونه کم کړل، نو کاریوالي هم نه راکوله او د دوی چلند مو ښځو سره ډیر بد و. بالاخر ما خپله یو کال مخکې استعفا ورکړه. د سردار محمد داود خان د 423 روغتون کومې ډاکټرانې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې ډیری د کتنځي د پرانستلو توان هم نه لري او اوس له ډیر خپګان دوی ته ژور خپګان پیدا شوی دی. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وپوښت خو نوموړي په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا موضوع رد کړي او دروغ یې ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ټوله کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له کمۍ سره مخ دي، خو په ځانګړي ډول د ښځو ډاکټرانو قابلو او نرسانو لپاره اړتیا بیخي زیاته ده او په دې اړه وار وار راپورونه هم ورکړ شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورتودوکس کلیسا له کریسمس مذهبي جشن یو ورځ وروسته د روسیې پوځ په اوکراین کې د توغندیو حملو ته یو ځل بیا زور ورکړ. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې په ډګر کې هم وضعیت په خوا په شان کړکېچن دی. نور جزئیات به له احمد تکل وورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ پرون بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو حملې وکړې. چارواکو په دې ډله کې د زاپوریژیا په دنیپروفسک کې د یو کلی او په دونباس سیمه کې د کراماتورسک او کوستیانتی نیفسکا نومونه یاد کړي دي. په جنوبي سیمه خرسون کې هم د اوکراین د پوځ یو مسؤول مسکو تورن کړی چې د ښار پر یوې برخې د حمله په ترڅ کې له اور اچونکو مهماتو څخه کار اخیستی دی. د اوکراین پر ښارونو د روسي ځواکونو راکټي حمله وروسته له هغه پیل شوې چې اورتودوکس کلیسا د جنوري په 1 د کرسمس جشن ولمانځه. روسان او د اوکراین ډیری خلک د کرسمس مذهبي جشن په دې ورځ لمانځي. په عین حال کې د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې انا مالیار ویلې دي چې په دونباس کې د ځمکنۍ جګړې په ډګر کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دونباس د دونیتسک او لوهانسک د سیمو مجموعه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادعا له مخې د روسیې له قلمرو سره زمیمه شوې ده. څارونکي په دې باور دي چې پر دونباس بشپړولکه د جګړې په اوسنی پړاو کې د پوتین اصلي لومړیتوب دی. میرمن مالیار پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې روسیې ځواکونو د دونیتسک په سولیدار خارګوټي کې چې د بخمود په 40 کیلومتره کې پروت دی یو څه پرمختګ کړی. دا همغه ځای دی چې خورا درنې جګړې پکې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا روسیې د سولیدار پر جګړه په دې هدف د پام وړ تمرکز کړی چې د دونیتسک څنډو ته ورسیږي او هڅه یې دا ده چې یو څه سیمې ونیسي څو د تبلیغاتو لپاره کار ترې واخلي. میرمن مالیار وای په سولیدار کې وضعیت اوس مهال ډیر کړکیچن دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یولسمه میاشت ده. کیف ادعا کوي چې مسکو په راروانو اونیو کې د عملیاتو یو نوي پړاو ته تیاری نیسي. د لویدیځو هیوادونو پوځي څارونکي په دې باور دي چې اوکراین د روسیې یرغل په شا تمبولی او ځینې له لاسه تللې سیمې یې بیرته نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو او د ناټو نورو متحدانو تیره اونۍ له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې، خو کیف وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې بل لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. لالای بشیر ته بغښو.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سو په عنوان یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یو وینا کې ویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل سول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ سول، او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري معرفي کړي، او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پرانه سوه، بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایي ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د آی آر سی له 8,000 کارکونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکونکو 99% کارکونکي افغانان دي، او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل اوه کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه ولیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. آی آر سی له شاوخوا 1,000 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندېدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
د خوست شیخ زاید په هنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نوي تخمونو او بوټو پر کرلو څېړنه پیل شوې ده. کرنې د برخې متخصصین وایي په دې سره به بزګران وتوانېږي چې لږ ځمکه ډېر او ګټور حاصلات ترلاسه کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي لخوا په دې ولایت کې د پخوانۍ دودیزې کرنې پر ځای پر یو شمېر نویو نباتي تخمونو او بوټو څېړنه کیږي ترڅو بزګرانو ته په لږ ځمکه کې ډیر پیداوار او ښه ګټه په لاس ورشي. د کرنې د برخې متخصصین وایي څومره چې د نفوسو په ډېرېدو کرنیز پیداوار ته اړتیا ډېریږي، په هماغه اندازه باید د زراعت د نویو میتودونو او وسایلو څخه په کار اخیستنې د پیداوار کچه لوړه شي. یاد څرګندونې د کرنې د برخې استادانو او متخصصینو د شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د ځینو نویو کرنیزو تخمونو او بوټو د کرلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل شیرپاو احمدی ویل
دا این جدل ته په دغه منطقه کې یو نوښو زیاته ګټه لري. موږ دا کلیوالو ته ورسو چې هلته د دودی زغه په ځای باندې دغه نوې شی چې د هلته رواج کې یا یو نوې ټکنالوژي راوړي غوی ته خلکو ته ورسي، یو نوې پوهه راوړي غوی خلکو ته ورسي. د نوښتونو په غدي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو. له بده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو موږ یو شی چې کړو خاور نه ټیس کوو، د بوټي هغه نه هغه کوو چې دا بوټي دلته کیږي یا نه کیږي. خو توکل خدای خو اول اصول دا شی دي، خاوره باید معاینه شي چې په دې خاوره کې دا بوټي چې موږ کرو دا کیږي پوره حاصل ورکوي که نه ورکوي.
شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځی پوهنتون پورې جوخت یو څیړنیز فارم لري چې مساحت 22 جریبه دی او د استادانو او محصلانو لخوا پکې په دوامداره توګه تحقیق ترسره کیږي. د کرنې د پوهنځي رئیس باختر جمال جمالی وایي
اوس موږ په انجه باندې تحقیق کوو چې د خوست اقلیم سره دا برابر ده او کنه، او موږ بیا د خوست بزګران را غواړو یغې ته بیا د تحقیق معلومات ورکوو چې دغه څه رقم باید وکړل شي او څومره عواید لري. پاینده کې موږ پلان لرو چې نندرتون جوړ کړو د ټولو خوست بزګرانو ته موږ معلومات شریکو.
بل لوري ته چارواکي وایي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډیره شوې او اړوند ادارې کوښښ کوي هغه تخمونه او بوټي ترویج کړي چې حاصل او ګټه یې ښه وي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
زراعت وزارت ټول هغه تخمونه هغه بوټي چې ښه نتیجه ورکوي هغه په دې کوشش کې دی چې وروسته له تحقیقاتونه هغه بوټي ترویج کړي، لکه څه قسم ته چې زعفران ترویج شول، لکه څه قسم چې د انجی ترویج روان دی، د اوګي ترویج دی، د نورو بوټو ترویج دی.
د کرنې د برخې متخصصین د انجی د نشونما په اړه وایي په شمالي ولایتونو کې د نبات ښه نتیجه ورکړي او په هر جریب کې له 80 کیلو نیولې بیا تر 150 کیلو پورې حاصل لري چې یو کیلو یې له 3000 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې خرڅیږي او تر ډیره ورڅخه د طبي درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د هغوی په وینا افغانستان له مخکې هند، چین او روسیې ته د دې بوټي د صادرولو قراردادونه لري.
د افغانستان بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو پر اساس په ننګرهار ولایت کې د سکوهنې ملي لوبډلې د غوراوي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې بلخ، ننګرهار او کندهار په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیالیو اصلي موخه د سکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول وو. دغه سیالۍ چې نه ورځې وړاندې د 15 ولایتونو د 138 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې، 26 لوبغاړي ترې د افغانستان ملي لوبډلې ته غوره شول. د دې سیالیو په پاییزو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې مشر عبدالسلام وزیروال ویلي دي چې ډیر ژر به د سکوهنې ملي لوبډلې د لاخو چمتووالي تمرینات پیل شي. بل لور ته بیا د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې د سنوکر ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون د رئیس علي احمد یوسفی په وینا چې د سنوکر ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالیو 14 پړاو دی. د نوموړي د معلومات له مخې چې په دې سیالیو کې د کابل، هرات، ننګرهار، غور او فراه ولایتونو 115 لوبغاړو برخه اخیستې ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو لوبو لوبغاړو دوی ته د معیاري یا پروفیشنل وسایلو او لوبغاړو نشتوالی شکایتونه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام چرزم. د غورور کمالات او کمیکس کې روان دي په لوی اختر کې په تیر ورځ کې د مایبینو ماشینو کولو سوي بیا تر دا اوسه پورې نه دي وکولو سوي د بودی جی په نامه ځینې زمبیې مشرانو زارینو دا کم مشران دي دا اوس دي د ولس ته به څه وایي خدای ته به څه وایي د ولس دی ویلي حساب نور کړي دی ویلي د ولس ته نه را پېښېږي خپل مایبین ته ماشینو ورکړي نور چې نور کړي دوی اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امارت و د جمهوریت ته مایبه موږ فرق نه کړو دغونه فرق کړي لکه مځکو آسمان دا وو ته دې مې وین ټول په خپل کوکو برخمن دي میاش په میاش خپل امتیازات اخی مونږ کوم ملکي مې وین او کوم د جمهوریت نظام مې وین چې پاته دی غوړه ټول ستړي ستومانه او یو سرنويشت اگر ځ خپل په حق سي خپل حق نشي طلب ولې چا چې پښتنه وکي چا تو وایي خدای دې لپاره تاسو مسلمانان یا مولایان صاحبان یا مکتیان هم تاسو یا دبر موږ دی امه ته خدای ولاره وی ته بارته ګیلا کو چې تاسو زموږ پر سره مرین یا سودا غره کم میاس خطر نظام شفت تاسو وای چې خاینان ورشي و هغه لکه دغه زموږ سره کوي هغه د هر مایه به ته کال یو یو لکه غونی امتیازات ورکول پر وخت ورکول خدای چې جنجالو دغه ته نه جنیا چول لکه نن سبا چې تاسو پوری ویل دا خو مکوې خدای په خاطر سور جمع را روان دي د مؤمنان ته وبیرې شراب د ته وکي بچي په پردابل را وړي خدای وبیرې کنور نه
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم عربی متحده اماراتو نه. زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دی غوره کړی د کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او نجونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي. دوی که اوس دا رښتیا غواړي چې موږ وطن جوړو، موږ وطن سره مینه لرو، دوی باید ثابته کړي چې ښوونځي خوشي کړي او جلاجي نه کوي، ته هلکان ته دې خاص چاپېریال زمینه برابره کړي. اوس یې زمینه ده، باید درسونه ورته برابر کړي، نه دا چې دوی په پلمو وخت تیر کړي. زما دا پیغام دی، افغانستان که رښتیا غواړي چې راتلونکی ولري، باید په دې اوس کړنو باندې غور وکړي او سر ته زره مکتبونه خلاص کړي. کنی موږ به هر وخت همداسې ناکام کیږو د نورو جنګونو لخوا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د لګول شوي بندیزونو موضوع څېړو. زما همکار اسدالله لودینی په څو شېبو کې وړاندې کوي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشیان ایګلن وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دې ته اړ کړي چې شورا یې د تېرې دسمبر میاشتې په 24 په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلن چې کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 500,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 498 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو په خاطر د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر ماجا یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د روانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15 پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یونما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پرېکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس څه اغېز کوي؟ آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کیږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یونما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی سګو شو لو اوریدونکو ته زه فکر نه کوم ځکه چې یونما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه و هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولس ژغ څو واره د هڅه وکړه چې راپور دی لکه نه فشارو بحث راځي هلته هغه فشارونه که نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي د بېلګې په توګه همدغه یونما و چې څه تقریبا بیا ونې وړاندې د غربي هېوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري که څه هم د طالبانو اوسنی دولت هیڅ هېواد هم په رسمیت نه پیژني لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ او وی تر څو تعاملات لا دي چې د دې تر څنګ هغه اکسلویشنل میک څول خبره راسي که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم درنګل د افغانستان بینالمللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازی او د وچا په حساب کې یو چا په خپل د ملګری ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري لکه هم دا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څواره داسې اعلامیه خپلې کړې چې دونه کې له وڅخه نیولې تر لس میلیون ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغان ایران شي او ډالر توزیع کی او د افغاني د کرنسي ثبات وساتل شي اوس که طالبانو د اوایدو خبرې وکړي د مالی مسایل د ټول په افغان ایدونو د ډالر د کومه کیږي او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شپږ نوې فیصد خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وختو ډوډۍ ولري نو په تیر څومره شپږ میاشتې کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر او مرستې افغانستان ته تللې دي اما شپږ نوې فیصد خلک بیا هم دوه وختو ډوډۍ ملري د ټول په دې معنی چې نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه نړیوال ټولنه په ساتستوب چې نو ما الته کوم موجودیت لري د ټول مسایل خورته معلومیږي او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندیدل یا د میرمنو د پونتونونو بندیدل او د میرمنو ته نړیوال موسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه دی
بل نو آزاد صاحب او بخ تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته چې افغانستان ته تللی او ورسره هم حال شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوګې زوريږي فکر کوئ دغه پیسې ټوله طالبانو ته ورغلي یا سرچینه خپل په پیاوړي کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز بیا طالبان دومره واک لري چې هغه کولای شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوي وکړي په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغه پیسو یا دغه مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښي طالبان کنټرول لري د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسی چې په افغانستان کې دی د یو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق باندې لري هغه اصلا امکان لري هغه د پټیر شول کلو کې نه درلودو نو نن په بیخي نه لري دا ټول پیسې کې نوی حد اقل نوی فیصد راسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توزیع سوي دي هغه د خپل خلکو توزیع سوي دي په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهل دي او هغه پیسې هغه فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی تاسو باور دي چې جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په 2000 ډالر نه خسته ویل کنه تل خرچيږي یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد ته اوس کې طالبان د اوایدو د نشوالي سره مخ دي د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري د ماشين چې د ترخوي د خپل ډیرو پیسو ته اړتیا لري دغه ټول پیسې د دې او د دې په لوړه کچه باندې دغه شخصي جيبو ته ځي طالبانو نو مشرانو جيبو ته ځي
ډیر مننه آزاد صاحب سلامات اوسې کور مو ودان راځي چې د قانی صاحب نظر هم وقلو قانی صاحب ستړي مشي استاسو په باور د نړیوالو اندېخني او په کابل کې د دوی د ماموریتونو د زندیدو عوامل ډیر ښکاره دي آیا دغه نړیوال بنسټونه لکه یوناما دغه د ناروی د کډوالو شورا چې اوس مشر په کابل کې دی ورته نور موسی او چادوی کولای سي چې طالبان دغه پریکړو راګرځیدو ته وه هڅوي هغه پریکړه چې لمخې په نادولتي موسسو کې د خځو په کار بندیز لګول شوې دی او د خځو لوړ زده کړې یا د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې ځنډول شوې خا فکر کوم قانې سب سره اړیکه یو چستون زلري آزاد سب فکر کوي چې دغه یونما او دغه نور بنسټونه به بل اخر طالبان د پریکړو راګرځیدو ته وهڅوي ځکه دغه فشارونه که دوام پیدا کوي خو طالبانو ته به دغه امرستې هم نه ورزي. تاسو وایي چې 2 میلیارد امرستې رسیدلې ممکن دغه امرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو او استاذي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو امرستې هم نه دی لیګل شوی په دې تیرو څو اونیو کې ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که د نقد امرستې بندیږي مثلا سیاسي همکاري کمیږي نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پریکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه د دغه سي فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي او د پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبر نه دی، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل ومولیدل عملاً او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم د یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوی ده چې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان ته خورا ډېر امتیازات ورکول کیږي. همغه ده چې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سمکړي، یعنی مستقیم روابط راځي او پاکستان به هغه امتیازات چې غواړي ترلاسه کړي او پتیره کې ترلاسه کړي.
هم ده له چې دوی وکولای شي هدي اقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نو وخت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي نه د بل هیواد په وسیله کور ودان. آزاد سیب راځي چې قانې سیب تور شو بیرته وصل شوی. قانې سیب ستړي مشي پښتنه بیا تکراروم د اندېښنې د نړیوالو او د دوی د غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د هغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې د حالت دا رقم ځغلوي سي هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخی او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کې او هغه څه چې د دوی په واسه پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي د طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکاریږي او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکانات سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یو استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري او دوی د
هغه قانې سب ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه ښکېلوي ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چارې مخته وړي؟
بالکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومیږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزې د درست تحلیل لپاره هغه درستې منابع ورغوي. که منابع د دې په لاس کې وي په هغه په کټ استخباراتي دغه باندې پروپوزلونو په اساس باندې پر مخ باندې وړي او دغه سبق ته تثبیت شوی ده.
نو قانې سب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ ذکر له وزیر سره کتلی د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلی په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري، نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
بقول ملجر ملتنا تسوم مختت لا سيب ده دي خبر هذا سي الوزير سركتلو لا بل وزير سركتلو ده خلاص كو ده بخلاص اغي مخامخ ده قائبة الله خنزاده سبب فالوي سركي ورتواي چورو ده مگ ده كو ده حالت چره بگ چاپ شار نمنو او طول دي ورتواي سي چاپ شار نمنو او دي ده خبر بیا بیا باز بیا ورسر گوری بیا بیا سره ګوري بیا بیا ورسره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا پکت دی وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي دوی د منابع اوس خپل بیږي پکت دا کوشش کوي چې دوی دا خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قومنده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپي دي هغه د مسالې اصلي جرلی ته چې چیرته موجوده ده هغه تګوتی نو وروړي او پکات وخت لري وخت لري لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی وزیر سره وکتل لپلانی سره وکتل لپلانی سره وکتل دغه سي امدارګه دوی بندیزونه او هغه بندیزونه چې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کیسی بل عمل کوي دغه بندیزونه سبب دغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عمل کوي او نو دغه کې ځین طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځین سفرونه کې او هغه ملګر ملتونو موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وایي چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي د وایي چې مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوال موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویل چې د خزو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خزو او ماشومان ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان دی وای چې نن نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېخنی وړ نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلې شي د طالبانو حکومت او افغان ولست ځکه نړیوال اندېخمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان وای لکه څنګه چې پرسنۍ کې یاد نړیوال بنسټونه لخوا مطرح کیږي خا قانی صاحب سره فکر کوم بیا هم اړیکه ستونزه لري آزاد صاحب همدا پختنه بل تاسو نو کوم چې دغه ټکر چراغلې دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېخنی وړ بولی او طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتشي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېخنی وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه شي
کورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده نه یې تهدید احساس کړی دی نو ځکه هم هغه ډول فشار نه دی وارد شوی که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمي چې یا نړیوال چې نه کاس ورکی لکه طالبانو دا خبره په فډیر ښکارا هر څوک کولی شي را دي چې طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډیر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي لکه عباسان اگزی مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقوقو پایمالول دي دې تر څنګه هغه ډول سیاسي ساختار چلته راوته سوې ده یا هغه ډول کوم تبعیزی چلن چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبی فکر دی ولدي نور هیڅوک حق نه لري چې هغه په دولت کې ځان ویني یا د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا د تصمیم گیری کې شکیل وي یا د دې څومره جرګي او ناسې سویلي تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولت دري په حق باندې رسول د ملایر او د دې ناسې سویلي او ټول پریکړې یو شخص کې چې چا لیدل نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی په یو شمه کې دی کې په اوسني اثر کې څوک دیو جغرافیه دیو ملت دیو دولتداری د مشرتوب ادعا لري حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري دغه چا مخ نیولې بلای او لوبه دومره په اوسني اثر کې دومره پټه پاتې کېدلی نه شي. نو طالبانو خو دغه ډېر دستلي چې په دې باندې په ساعتونو بحث کېږي چې هغو هغه انساني کرامتونه تا تر پښو لاندې کړي دي. دا چې څومره په ټکر کې دي له بده مرغه نړیوال نن هم تر تېرو 1415 میاشتو کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښولی دی هغه یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګری ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي، لکه متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګری ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړي دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، که هغه روسیه او د متحده ایالاتونو کې هغه چینو متحده ایالاتونو یو کده وګ چې یو هم د دین په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پلی کړي، هغه ډول پلی کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پلی کړي. د دې تر څنګ ملګری ملتونو یا دغه شنوري نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستقیم یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټي دی، هغه مثلا سویډیش کمیټي دی چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وی واکمني وي، هغه کې سیاسي وي، حتی کې نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران په مسایل کې په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا قهر سیمې ته تغییر نه راغلی، تر هغو پورې دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنا نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنا نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې د اسنادو له مخې 9% خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نسته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چي دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی سرګندونی او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه خوده ویل دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره ناوړی پایلې ولري. خدای چې له خاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله سنګزي د مرکی لنډه برخه دلته وورو.
پوس قید او خو زموږ سم ویلای خودګر وایلای چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکی دي، د بشري کومکونو لپاره د بانک آسیایي او د بانک جهاني ورکی څه هم د ځینې انجوګان له خوا د دې د ورکول کیږي. هغه څو انجوګان او غوی ویل دي چې موږ نور په دغه شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت ورال درنه کوو. یو خبر لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای له خوا نه اعلان نه د سوای دي بانکونو له خوا نه اعلان نه د سوای ولې د ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازردت دي دی غنا اعلان نه دا کړی احتمال دي چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کوي د رابطه د قطنه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا نصف میلیون نفر ته قرار ده چې د ډوډۍ او اشام ورسوي. نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي، څه خپل اعلان نه دا کړی، ولې کړی وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغه خپل اعلان نه دا کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په مدي خاطر دا بسته هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟ عواقب تاسو خلاده منفي
دي په اوله درجه کې، خو هغه څوک چې د بشري کومکونه مستفیدي کې په مستقیم ډول یا ګوري او تور کې نه ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او کوم چې شی ونه رسیږي نو دا زمای څه شي نه بالکل ممکن هغه د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لږي نو په هغه څوک چې مستقیما نه دي پیسو ځین نه مستقیم کېدل هغه لپاره خو خو کولا ده دا یو منفي عمل دی دوم دا همدغه پیسې مې چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارد ډالر په همدغه ډول باندې سره هلته کېده مصرفېږي دغه پیسې مې چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد پیسې چې د پکې هغه موجود وي او دریم غټ تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې و دغه کوم دا څلوېښت میلیون ډالر افکې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه د ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی نو عواقب چې د ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم یعنې لږ څه نه سوه لږ نه په چای چې بهتره شي بهتره کېږي کاري نو عواقب چې خراب دي لحظ لحظ
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي زندیدا چې اوس هم څونه کېږي د بسینه درې سدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو څه حلاره چار است په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي ترڅو طالبان له دغه معاملونو داسې بریالي راووزي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوګې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخ نه شي
شله بل مرغه یو خو دغه ځینې ادارې نړیوال موسسې چې خپل فعالیتونه د بندیدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کری لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا د د د د د دوا نه کړیو دوی مسله دا هغه څه چې په هغه څه چې کول په کادي هغه یوواز طالبان کول شي په وسني شرایط کې البته دا چې نړیوال ټول نه نور کوم فشار نه باید وارد کیو سره ول سیاسي فشار نه وارد شي یا سره ول اقتصادي فشار نه وارد شي تر څو طالبان خپل کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړی طالبان په غبند واغمه دي ځکه یو تاسو کوم څه د راول پرنی نه ویل کیږي همغه کوي نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او ټول مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې ویل زولاندې او راپور خپور شو ده د مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دوی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یې په پروژې چې د افغانانو یو غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که رسمي سړی وي که رسمي ژبه وي که ځوان وي که مېرمن وي که نارینه وي دغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي که دوی دغه څه روان وي هیڅ ډول باندې دغه مثلا نه حل کیږي په لاند محاله کې البته له بعد مرغه چې هغه وضعیت یا بشري نه وي چې رامنځته شوی دی ټول مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دین نه لري که چیرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کیږي بیا دغه نو سره نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سخته رامنځته کیږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي به بندوباره به پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ بدنه
بدترین حالت مخ روان دي کور مو ودان ډیره مننه آزاد صاحب باید وایم چې طالبانو له دې وران دي دغه تورونه وې دا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړې شامل وي ډیره مننه د آزادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي ل خپل ملمنو د سیاسي چارو لښنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجيب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لښنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي
د وېثار طبيب راشه د هجران په تور شپو کې د وېثار طبيب راشه د هجران په تور شپو کې د
جهان دی حسرتونه، د جهان دی حسرتونه، د دردمند پاسینو کې د وسال کبي براشه، د هجران په تور شپو کې